The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دین د شروع یا چهارشنبه ورځ د کال 2019 ستمبر د میاشتې څلور منیټه ده. د وخت پاکستان کې د سحر شپږ، افغانستان کې پینې میو، واشنگتن کې د نهه ورځ د شپې نهه بجې دي. په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې درته زاش په کوم هرکلی وایم. لاندې کوم مهم خبرونه اول سرټکی. د امریکا په خوانی سفارتکارو د سولې یو مکمل لوزنامې بغیر د افغانستان نه په لوی شمېر د امریکایي عسکرو راوستلو باندې خبرداري ورکړې. امریکا په لومړی وار د ایران په خلایي ادارو بندیز لګولې او ور باندې تور لګوي چې دوی خپل دغه مرکز باندې د میزایل پروګرام پټوي. او د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن ویلي هغه سره بل کوم لار نه ده پاتې سوا د دې نه چې د وخت وړاندې په ملک کې د انتخابونو اعلان وکړي. د ویلي یو څو باغي پارلیماني غړو د برتانیې اروپایي اتحاد نه د وتلو په ستونزه په پارلیمان باندې کنټرول ترلاسه کړی. قدرمن اردوونکو په دې نیم ساعت خبری خبرونه کې به یو شمېر راپورونه مرکې تاسو اوري موږ سره اوسئ. خو اول لازم د خبرونو تفصیل ته د امریکا په خوانی سفارتکارو د سولې یو مکمل لوزنامې بغیر د افغانستان نه په لوی شمېر د امریکایي عسکرو راوستلو باندې خبرداري ورکړې ده. د امریکا په خوانی صدرانو جارج بوش او باراک اوباما او موجوده صدر ډونالډ ټرمپ په حکومتونو کې پاتې شوو نه ستر سفارتکارو خبرداري ورکړې داسې کوم ګام پورته کول به په کابل کې افغان حکومت کمزورې کړي. جیمز ډوبن، جان نیګروپانټه او ریان کروکر په ګډه بیانیه کې ویلي چې د یو مکمل لوزنامې کولو نه وړاندې په زیات شمیر امریکایي عسکر د افغانستان نه راویستل به څه منه وي. دوی وایي لومړۍ مرحله کې د پوځ راویستل د دومره په تیزۍ سره نه وي چې طالبان دا ګمان وکړي چې ګنې دوی د وسلې په زور ملک کې واک سنبالولی شي او دغه ګام پورته کړي. د اټلانټیک کونسل په نوم د څېړنې یو ادارې لخوا جاري شوي دغه ګډه بیانیه کې ویل شوي چې افغانان حق لري څوک د دوی واکمن وي او څوک د سولې په خبرو کې د دوی نمایندګي وکړي، دغه انتخاب کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د طالبانو سره د سولې لوزنامې مسوده تیار کړې شوې او د امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ لخوا د منظورۍ وروسته به لاسلیک کول کیږي. د ویلي وو چې د مسودې تر مخه امریکا به په افغانستان کې د 15 پوځي مرکزونو څخه خپل عسکر راوباسي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیر ورځ ویلي حکومت یې کاروباریانو ته د هر ډول مراعاتو ورکولو کوشش کوي چې په ملک کې اقتصاد وده وکړي. په وزیر اعظم ماڼۍ کې تیر ورځ د کاروباریانو یوې غونډې ته وینا کې وزیر اعظم وویل چې د حکومت لوی ترجیح یې کاروباریانو ته اسانتیاوې ورکول دي چې اقتصاد وده وکړي. وزیر اعظم دا هم وویل چې د روزګارونو پیدا کولو لپاره به حکومت په دې کوشش کوي چې نوي کاروبارونه پیدا کړي. د برخه اخیستونکو کاروباریانو نه وغوښتل شول چې خپل وړاندیزونه د اقتصاد ښه کولو په خاطر حکومت ته وړاندې کړي. د پاکستان تحریک انصاف په حکومت د مخالفه سیاسي ډلو او څېړنکارو لخوا نیوکې سوا شوي چې د ملکي اقتصاد په سنبالولو کې ناکامه شوی او د خپل هغه ژمنو په ضد یې په اربونو ډالر قرضه اخیستی چې دوی یې وړاندې مخالفت کاوه. د پاکستان وزیر اعظم په غونډه کې د خپل حکومت لخوا داسې کوم پلان هم څرګند نه کړ چې څنګه به نوي کاروبارونه پیدا کوي او داسې کومې پروژې دي چې دوی ورباندې کار کوي. امریکا په لومړي وار د ایران په خلایي اداره بندیز لګولې او ورباندې تور لګوي چې دوی خپل دغه مرکز باندې د میزایل پروګرام پټوي. د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو ویلي چې امریکا به هیڅکله ایران ته اجازه ورنکړي چې خپل خلا ته د راکټ لیږلو مرکز د بیلیسټیک میزایل پروګرام ښه کولو لپاره وکاروي. د نوي بندیزونو سره به د ایران خلایي اداره د خلایي څېړنیز مرکز او هوایي تحقیق اداره اغیزمند کیږي. که د دې ادارو په امریکا کې کومې اساسي وي هغه به تړل کیږي او یو امریکایي شهري ته به هم د دوی سره د کاروبار کولو اجازه نه وي. امریکا وایي د ایران خلایي راکټ پورته کولو ټکنالوژي د بیلیسټیک میزایل ټکنالوژي سره یو شان ده او څه وخت هم دغه یو بل ته اړول کیدای شي. ایران وایي چې د دوی خلایي راکټ پورته کولو مرکز د ابلاغیاتو لپاره دی. د کال 2014 نه راپدې خوا ایران خلا ته دوه سیارې د دغه مرکز څخه لیږلې دي. د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن ویلي چې هغه سره بله کومه لار نه ده پاتې سوا د دې نه چې د وخت وړاندې په ملک کې د انتخابونو اعلان وکړي. د ویلي یو څو باغي پارلیماني غړو د برتانیې اروپایي اتحاد نه د وتلو په ستونزه په پارلیمان باندې کنټرول ترلاسه کړی. تیر ورځ په هاوس آف کامن کې د 301 په مقابل 328 غړو د وزیر اعظم په نو ډیل قرارداد باندې رای ورکړي او دغه سید اروپای اتحاد نه د برتانیې د وټلو پروسه یو ور بیا ځندېدلې ده. د دې سره د وزیر اعظم د اروپای اتحاد نه د جوړجاړي کولو بغیر د راوتلو قرارداد مخاوني وشو. مخالفه سیاسي مشران وایي چې د وزیر اعظم بوریس جانسن د اروپای اتحاد نه بغیر د کوم جوړجاړي د اکتوبر په 1 نیټه د راوتلو سره د برتانیې اقتصاد د لوی زیان سره مخ کېدې شي. د قرارداد مخالفت کوونکو کې د وزیر اعظم بوریس جانسن د کنزرویټیو پارټي خپل غړي هم شامل دي. شام کې د ادلب په خار د شامي پوز چپمار عملیاتو نه وروسته په زرګونو وسلوال ترکی کې پنا اخستو ته مجبور شوی.
د وایس اف امریکا دی وری ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران حضور مردونکو د وایس اف امریکا دی وری ریډیو سهارنی خبرونه ثاني خپل غد واشنگټن ډي سي نه وغږی لومړی هم ساسې فام را ګرځو. مهم راپور په لوتا د امریکا پخوانی سفارتکارو د سولې ویلي دي چې د سولې یو مکمل لوزنامې بغیر د افغانستان نه په لوی شمیر د امریکایي عسکرو راوستل به کوم سمه خبره نه وي. په دې باندې د نور تفصیل لپاره زو زمونږ همکار ارباب محمود علي د راپور ته.
افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي چې د طالبانو سره په ټولو خبرو سلا شوې ده او اوس لوازنامه یوازې د امریکا د صدر ډونلډ ټرمپ منظوره ته پاتې ده. د افغانستان طلوع ټلویزیون سره په مرکه کې خلیلزاد ویلي چې شاوخوا 15,000 امریکایي ځواکونه به د افغانستان نه وباسي. د سولې تړون چې موږ پرې سلا شوي یو که د هغې مطابق حالات وړاندې ځینو بیا به دوی په 135 ورځو کې د 15 پوځي اډو نه خپل ځواکونه وباسي. د ګل پورس کابل کې د طالبانو د برید وروسته د مطبوعاتو تر مخه خلیلزاد د میډیا سره خبرې نه دي کړې. خپل په افغانستان او نړۍ کې د طالبانو سره د سولې په اړه اندېښنې رامخته کیږي او ویل کیږي چې طالبان ناباوري دي. د افغانستان صدرتي بیان صدیق صدیقی د پیښې وروسته په ټویټر هم دا پوښتنه کړې ده. د لیکلي طالبان افغانستان کې داسې اراده لري، دوی پوره اخلاص سره مکمله تباهي غواړي، آیا دوی باندې باور کېدی شي؟ صدیق صدیقی د امریکا او د طالبانو ترمنځ د سولې د لوزنامې د مسودې په اړه ویلي دي چې افغان حکومت د دې هر اړخیزه جاج اخلي او د قومي مفادو پر وړاندې کې به بیا پرې خپل رائے ورکوي. خو د ویلي د سولې پروسې لپاره تشدد کې کمی راوستل پکار دي. زموږ لپاره حقیقي سوله یا د بامانی سولې پلو د ورتلو لپاره تشدد ختمېدل او د طالبانو سره نیخ په نیغه مذاکرات شروع کېدل دي. صدیقی ویلی چې د طالبانو سره مذاکرات بغیر د څه شرطه کوي، خصوصا با په شرطونو وی. د امریکا یوې سړنیزې ادارې اټلانټیک کونسل د امریکې د پخوانی سفیرانو یو بیان چاپ کړی په کوم کې چې سفیرانو ویلي چې تر دې دمه دا نه د معلومه چې ګنې سوله ممکن ده، ځکه چې طالبانو ښکاره ویلي دي چې د افغان حکومت خلاف به جنگ جاری ساتي. دوی غوښتنه کړې ده چې د افغانستان نه بیړه کې ځواکونه ونه ویستل شي، ځکه چې طالبان به دا خپل ګټه وبلي او بیا به د افغان سیاسي ډلو سره د سولې لپاره ورکړه راکړه ونه کړي. سفیرانو ویلي دي چې د افغان حکومت سره د خبرو نه کولو د طالبانو غوښتنه منلو سره به طالبان دا اختیار ترلاسه کړي چې دوی د خبرو اترو لپاره د خپلې خوښې بل فریق غوره کړي. د امریکا او د طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په آخري ورځو کې افغانستان کې یو وار بیا تشدد سیوا شوې دی. طالبان د بریدونو پله په غاړه اخلي او وایي دا بریدونه د ملک په بیلابیلو برخو کې د طالبانو خلاف د عملیاتو په جواب کې کوي. د اے پی خبری ادارې تر مخه د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې کله هم په تشدد کې کمی راشي نو افغان حکومت داسې وینا شروع کړي چې د افغان امنیتي ځواکونه تکړه شوي دي او اوس وسلوال نورې حملې نشي کولی. نوموړي زیاته کړې چې د بریدونو سره په افغان حکومت ته د طالبانو د توان پته ولګېدلې وي. د افغانستان اجرائی رئیس عبدالله عبدالله ویلي دي چې د سیاسي مخالف په توګه د منلو لپاره به طالبانو ته د ترهګرو مرستې پرېښودل وي. کومه ورځ چې طالبان د مخالفه سیاسي سوچ سره په سیاسي توګه راوړاندې شي په دغه ورځ به موږ دوی خپل یو مخالفه سیاسي ډله ومنو. د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالبان اوس څه دي، عبدالله عبدالله اویل چې دا یوه وسلواله ډله ده، څوک چې ترهګري کوي او د نورو ترهګرو ډلو سره مرسته کوي. د طالبانو چارواکو وړاندې د مطبوعاتو سره په خپلو خبرو کې ویلي دي چې د امریکا او د طالبانو د لوزنامې وروسته به بین الافغاني مذاکرات وکړي او په دغو مذاکراتو کې به د اوربند او په نورو کورنیو چارو خبرې کوي. د مطبوعاتو تر مخه افغان حکومت د طالبانو سره د مذاکراتو لپاره یو 15 کسیزه ډله جوړه کړې ده، خو تر دې دمه د دوی نمونه یې نه دي څرګند کړې.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
او وسلام علیکم مطبوعاتی کتنه چې زمونږ همکار مختار خلیل درته وړاندې کوي.
یو طرف ته طالبانو په ګرد افغانستان او په خصوصي توګه صدر مقام کابل کې خونړو حملو له زور ورکړی دی، او بل طرف ته دوها امن خبرو کې د امریکای ستر خصوصي نماینده زلمی خلیلزاد طالبانو مشرانو سره د امن روغې جوړې ته د رسیدو اعلان کړی دی. په دې موضوع د یورپ او د امریکای مختلفو اخبارونو مختلف رپورټونه او مقالې خوري کړي دي. د برتانیې د مشهور اخبار ډیلی ټلیګراف نامتو خبریال بن فارمر د امریکای او د طالبانو خپلو کې د امن په لوزنامه د سلاکېدو په حق له یو تفصیلي رپورټ د کابل نخبل اخبار ته لیږلی دی. د رپورټ سرخط ته امریکا به راتلونکو 6 هفتو یا 15 میاشتو کې خپل 15,000 فوج د افغانستان نوباسي. بن فارمر د خپل رپورټ په شروع کې لیکلی دي چې امریکا اصولي طور 6 هفتو کې د خپل 15,000 فوج افغانستان نوستو ته سلا شوې ده، خو د دې په بدل کې به طالبان افغان حکومت سره خبرو ته کینی. بن فارمر خپل رپورټ کې زیاتوي چې د طالبانو او د امریکې ترمنځ شوې لوزنامه به کېدی شي چې د چهارشنبې په ورځ اعلان کړی شي. د دې لوزنامې تر مخې به امریکا د خپل تاریخ د اوږد جنگ نه د خپلو فوجونو د وستو جوګه شي. طالبان به د امریکې د دې اقدام په جواب کې خپلې حملې کموي او د افغانستان د صدر اشرف غنی حکومت سره به باضابطه خبرو ته کینی. طالبانو د ګل په ورځ کابل کې د خارجیانو د استوګنې په سیمه گرین ویلج کې یو خونړی خودکش حمله کې یو شمیر خلک وژلي دي. ډیلی ټلیګراف لیکي چې د امریکای او طالبانو ترمنځ د امن روغه د 9 دورونو د اوږدو خبرو اترو په نتیجه کې ممکن شوې ده. په دې لوزنامه د صدر ټرمپ دستخط لا پاتې دی، خو د امریکای استادی زلمی خلیلزاد د دې امن لوزنامې مسوده تیره شپه افغان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی ته ښکاره کړې ده او د خپلو ملګرو چارواکو سره سلا مشورې وکړي. د لوزنامې د اعلان کېدو نه به وړاندې نیټو فوجي اتحاد کې د امریکې اهم اتحادي برطانیې ته هم د تجویز شوي لوزنامې تفصیلي حال احوال تیرولی شي. د غربي ملکونو چارواکي وایي چې د لوزنامې حتمی اعلان به د چهارشنبې یا زیارت یعنی د پنجشنبې په ورځ کولی شي. د امریکای ستر خصوصي استادی زلمی خلیلزاد کابل کې طلوع ټلویزیون چینل سره خپل مرکه کې دا خبره منلې ده چې اصولي طور طالبانو سره د امریکای روغه راغلی ده، خو دا هم وی چې دا لوزنامه به حتمی حاله تصور کیږي کله چې په صدر ټرمپ دستخط وکړي. بن فارمر ډیلی ټلیګراف کې چاپ شوی خپل رپورټ کې نور ویلي دي چې کوم خلکو ته د امن د خبرو اترو مکمل حال احوال معلوم دی. دوی وایي چې په دې کې په سختو ټکو کې دا لیکل شوی دي چې د امریکای فوجونه به په دې شرط وزي چې طالبان سمدستی شر شدت راکم کی، خو طالبان تر دې دمه پورې مکمل ډزبندینه انکاریان دي. اخبار لیکي چې دا وخت افغانستان کې د امریکای 14,000 فوج پروت دی او د 15,000 فوج د لومبې دستې د وتو وروسته به باقي فوج په 15 میاشتو کې افغانستان نه روانېږي. د امن لوزنامې نورې خبرې ډېرې پرده کې ساتلې شوې دي. په دې کې د طالبانو لخوا د دې خبرې د ضمانت ورکولو نقطه هم ده چې افغانستان به بیا د القاعده غوندې د عالمي ترهګرو مرکز جوړېدو ته نه پرېږدي. بن فارمر خپل رپورټ کې لیکي چې د امن لوزنامې د ټولو نه اهمه برخه د افغان سیاسي مشرانو او د طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په حق لده. د ډاکټر اشرف غنی حکومت طالبانو تر اوسه پورې د خبرو اترو نه په دې دلیل بهر ساتلی دی چې هغوی دا حکومت د امریکي ګوډاګي حکومت تسلیموي. رپورټ وایي که یو طرف ته ګرد افغان اولس په افغانستان کې د جنگ ختمول غواړي، نو بل طرف ته ورسره دا ویره هم مل ده چې طالبان به بیا خپل سخت دریځ اسلامي شرعي حکومت قائم کړي. واشنگټن کې ناست د ترهګرۍ د جنگ سارنوال چارواکي په دې فکر مند دي چې طالبان به ترهګر ګوندونه افغانستان کې خپلو اډو جوړولو نه منې نه کړی شي. بن فارمر ډیلی ټیلیګراف کې خپل رپورټ په دې تبصره ختم کړی دی چې که طالبانو او امریکي امن لوزنامه دستخط کړله، نو افغانستان کې تیارې صدارتي ټاکنې به وشي او که نه. د صدارتي ټاکنو د ټولو نه مضبوط امیدوار ولسمشر اشرف غنی دی او دی په دې خبره سخت ټینګ دی چې ټاکنې به په هر حالت کې کولی شي. او اوس د افغانستان په حقله د نیویارک ټایمز تازه رپورټ. افغانستان کې د جنگ د اور وجلو په غرض د طالبانو او د امریکای ترمنځ د یوې امن لوزنامې د کېدو خبرونو سره سره ګرد افغانستان او په خصوصي توګه کابل کې د طالبانو د خونړو حملو خبرونو ډېر افغانان سرګومه کړي دي. د امریکای په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې کابل کې د خارجانو د استوګنې په سیمه گرین ویلج کې د خونړۍ خودکش حملې په بابله د نامتو صحافي د ډیوډ زوچینو یو تفصیلی رپورټ خور شوی دی. د رپورټ سرخط ته د کابل په گرین ویلج کې د خودکش برید وروستو دغه سیمه کې اوسیدونکو افغانانو مطالبه کړې ده چې خارجان دي د دوی د ګاونډ نه وځي. ډیوډ زوچینو نیویارک ټایمز کې د چاپ شوي خپل رپورټ په سر کې لیکلی دي چې کابل کې د خارجانو د اوسیدو په سیمه گرین ویلج کې د طالبانو د خودکش حملې وروستو د گرین ویلج په ګاونډ کې اوسیدونکي په سلګونو افغانان په سخت او سوخت کې بهر ته راووتل او په سختو ټکو کې مطالبه وکړه چې د دوی په ګاونډ کې پراته خارجان دي د غزې نه وځي. قلابند گرین ویلج سره نږدې ته واخیستو مظاهره چانو ودانو ته اور ورته کو. په گرین ویلج د طالبانو د خودکش حملې له امله خوا کې نږدې پیټرول پمپ او د پیټرولو یوې ولاړې لارۍ کې اور لګېدلی و. وروستو دغه اور د واقعې په علاقه کې د افغانانو کورونو ته ورسېدو. د گرین ویلج په خودکش حمله کې 13 کسان وجلی شوي او تقریبا 100 جوبل شوي دي. نیویارک ټایمز لیکي چې طالبانو په گرین ویلج شوي خودکش حمله په ځان منلی ده. طالبانو دا حمله د امن خبرو دپاره د امریکې د استازي د زلمی خلیلزاد لخوا اصولي طور د یوې امن لوزنامې کېدو د اعلان نه پس کړې ده. د نهې په شپه کابل کې په گرین ویلج حملې سره سم طالبانو تیره هفته د شمالي افغانستان د دوو ولایتونو په صدر مقامونو هم حملې کړي دي. دې تازه حملو سره دا اندېښنې راپورته شوي دي چې د شر فساد د سم دستي راکمولو او عقوبت د یوې ډزبندۍ کولو د دستخط شوي لوزنامې اهم مقصدونه دي او دا پوره کیدل په خطره کې پرېوتي دي. نیویارک ټایمز لیکي چې د گرین ویلج په واقعه کې جوبل کسانو اسپتال کې میډیا ته وویل چې دوی په خپل افغان حکومت بد رد وایي چې د دوی په حفاظت کولو کې پاتې راغلی دی. د افغانستان د کورنو چارو د وزارت ویان نصرت رحیمی خپل یو بیان کې ویلي دي چې 400 خارجان د گرین ویلج سیمینا وستې شوي دي. خاغلی رحیمی دا هم ویلي دي چې افغان ملی فوج په گرین ویلج حمله کوونکي 15 واړه کسان وجلی دي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼا او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوري دی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 503. دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼا او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
Thank you.
تدرمردونکو د وایس اف امریکا ډیور ډی خبرونه له هم دوام لري. ساسې پام را ګرځو د بل لافور په لوتا د ایران په خلایي اداره باندې امریکا نوی بندیزونه لګولې دي چې لکه بل به یې د امریکا د امریکا کم شهري د ایران دغه ادارې د دې سره تړلې چې کوم د نوري ادارې دي په هغه سره کاروبار کولو او دغه ادارو چې کوم اساسي دي هغه هم په امریکا کې منجمد کړی شوی دي. امریکا تور لګی چې ګنې دغه چې کوم خلایي مرکز دی یا خلایي اداره ده دغه ایران د خپل بالستیک میزایل د پروګرام لپاره چې کوم پروګرام دی هغه لپاره کارول شي. په دې باندې نور تفصیل تاسو زموږ همکار عدنان رشید د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
امریکا په اول ځل د ایران خلایی پروګرام ایجنسی باندې بندیزونه لګولي او تور لګوي چې دغه پروګرام په پټه باندې د میزایلی پروګرام لپاره کارول کیږي. د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو د نهې یا سه شنبه په ورځ وویل امریکا به ایران ته هیڅ کله هم اجازه ورنکړي چې دوی خپل بیلستیک میزایل پروګرام مخ په وړاندې بوتللو لپاره خپل خلایی نظام وکاروي. د دغه نوي بندیزونو سره به د ایران سپیس ایجنسی، د ایران سپیس ریسرچ سنټر او ایرونټکس ریسرچ انسټیټیوټ متاثر کیږي. په امریکا کې د دغه ادارو اساسي تړل شوی دي او امریکایي وګړي د دغه ادارو سره د کار کولو نه منع کړل شوی دي. امریکا وای خلاته د ټکنالوژي وړونکو ایرانی خلایي ګاډي د هغه ټکنالوژي سره یو شان ښکاریږي او یا د تبادلې وړ دي کوم چې د بیلستیک میزایلی پروګرام لپاره استعمالیږي. په دغه کې هغه ټکنالوژي هم شامل ده کوم چې یو میزایل په هوا کې کنټرول کوي. امریکي د ساينسدانانو هغه نړیوالې ټولنې ته خبرداري ورکړه کچره تاسو د ایران خلایي پروګرام سره کار کوئ نو امکان شته چې تاسو د هغوی بیلستیک میزایلی پروګرام کې هم کومک کوئ. ایران وای د هغوی د خلایي پروګرام هدف خلاته سیاري لیګل دي او د کال 2013 نه پر هیسته هغوی دوه سیاري مدار ته لیګلي او درې نور کوششونه ناکام شوي دي. تیر اونۍ هم د ایران خلا تاتلون کې یو راکټ پلانچ پیډ باندې چاودلې وو. د ملګرو ملتونو امنیتي کونسل د قراردادونو ترمخه ایران نشي کولای چې بیلستیک میزایل تیار کړي او نور خلک هم ایران سره په دغه کې کومک نشي کولای. هم د نهي یاسي شنبي په ورځ د ایران صدر حسن روحاني ویلي هغه به د امریکا سره دوه اړخیزه خبرې نه کوي. خاغلی روحاني پارلمان ته په وینا کې وویل چې د واشنگتن سره خبرې هغه وخت کېدل شي چې امریکا د ایران پر ضد لګول شوي ټول بندیزونه ختم کړي او د کال 2015 اټمی لوزنامي ټول غړي هیوادونه په دغه ملاقات کې موجود وي. د امریکا صدر ډانلډ ترامپ ویلی وو قوي امکان شته چې هغه او حسن روحاني خپل منځ کې خبرې وکړي. صدر ترامپ خوشبینه وو چې دغه خبرو کې به د کال 2015 اټمی لوزنامي ته بیا کتنه وکړي. د صدر ترامپ انتظامیه تیر کال دغه لوزنامي نه وتلی وو او د ایران پر ضد یې اقتصادي بندیزونه بیا پر ځای کړي د کوم له وجې چې د ایران اقتصاد تباه شوی. ایران هم د دغه لوزنامي ځینې خبرو نه پشا شوی او خبرداري ورکړه که د لوزنامي باقی پاتې هیوادونه برتانیا، چین، فرانس، جرمني، روس او اروپایي اتحاد اقتصادي بندیزونو کې دوی سره مدد ونکړو نو هیواد به په لویه کچه د یورینیم صفاکولو باندې کار پیل کړي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
د شام په ادلب خار کې د شامی پوز لکبل د عملیاتو په وجه یو شمیر بلکې د غشمیر 15 لکه خودل کیږي چې د غلطه خلک ترکی ته پکړه کول مجبور شوی دي. په کومه کې چې د سلويختونه تر شپېته زورو پوري وسلوال هم شامل لیکم چې د ترکی آینده کہ امنیتی خطر جوڑے دیشی پدغه باندې تاسو ته نور تفصیل زموږ همکار وکیل خان د واسف امریکا راپور کې وړاندې کړي.
د شام حکومتي ځواکونو په ادلب صوبه خپل کنټرول زیات کړي، کومه صوبه چې د یاغیانو د جګړې اخیری ځای بلل کیږي. د اندازو تر مخه نږدې 3 میلیونه شامیان په دغه سیمه کې گیر دي. د کمې نیمه برخه چې د شام نورو برخو ته د جنگ نه بچ کېدل لپاره تښتیدلي. د ګلوبل سورس پارټنرز سیړنکار اتیلیا یاسیل دا وایي چې دا یو لوی خطر راولاړوي. کم او زیات 15 لکه کډوال په پوله د کډوالو کیمپونو ته جمع شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې چارې د شام صدر بشال اسد شمال حرکت کوي او ادلب قبضه کوي، نو دا خلک به ترکی ته اوړي او داسې لارا نخکاری چې مونږ به دوی قبول کړو. د دین علاوه نوموړی وایي چې کی دي شي سلویخت یا شپېته زره تندروا په دغه خلکو کې ورګټ شي او ترکی ته داخل شي، کوم چې په پوله پرتې سیمه کې د بے صفاته سیوا کولو سبب جوړېدلی شي. تیرونه په ماسکو کې د خپل روسي سیال سره د ملاقات په وخت د ترکی صدر رسپ طیب اردوغان سره لاسته نه دی راوړي. دغه ملاقات وروسته د صدر اسد ځواکونو د خپل روستي عملیاتو پس د یوې ډزبندې اعلان هم کړي. په ځای راپورونو کې ویل شوی چې صدر اردوغان په ادلب کې په مکمل توګه د شخړې ختمولو لپاره صدر پیوتن نه دی رضا کړي. دا په داسې حال چې د شام په ولسی جګړه کې د مخالفه اړخونو مرسته کولو سره ښاغلی اردوغان د صدر پیوتن سره یو نږدې اړیکا یا ملګرتیا جوړه کړي. د کمی مرستې لوجې چې د شام باغی ډلو ترمنځ د ترکی په اړه مخ په زیاته مخالفت جوړ شوی. تیرونه د ترکی ځواکونو په خپل پوله د شامی احتجاج کوونکو خبرولو لپاره اوخ کې بیون کې ګیس او د اوبو ګولې استعمال کړي وي. زیاتره احتجاج کوونکو د صدر اردوغان پر ضد چغې نارې وخلې او د نوموړي عکسونه سوځولي وو. سیړونکو وایي چې د ترکی په اړه دغه غوسه یوازې د مظاهرو پورې نه ده محدوده. د ترکی په خوانی جنرال هالدون سولماسترک وایي چې د تیرو وو کلونو راهسې د ترکی حکومت د شام باغیانو سره مرسته کړې، خو اوس هغوی ته داسې محسوسېږي چې هغوی سره دوکه شوې ده. نوموړی زیاتوي چې دغه باغیان به د ترکی حکومت د دوی سره د بیانه مرستې کولو ته مجبورولو لپاره د ترهګرۍ لاره استعمالوي، چې پکې به هغوی بمونه، ځانمرګي بریدونه او کیدی شي ځینې نور د ترهګرۍ بریدونه وکړي. په کال 2014 کې په استنبول کې د داعش لخوا د ترهګرۍ یو شمېر بریدونه شوي وو، چې پکې په هوایي ډګر هغه برید هم شامل دی. په کوم برید کې چې 15 کسان وژل شوي وو. د دې وروستو که څه هم د ترکی امنیتي ځواکونو په کامیابۍ سره د نورو بریدونو مخه نیولې او په ګرد هیواد کې په سلګونو جهادیان نیولې، خو څېړونکو یسل دا خبرداري کوي چې د ادلب نه په لویه کچا د خلکو وتل یو غټ امنیتي خطر راولاړول شي. نوموړي ویلي چې په دغه خلکو کې تاسو باید څنګه د جهادیانو فرق کوي کله چې هغوی خپلې ګیرې کټ کړي او وسلې چرته ارتاوي کړي. ښاغلی یسل دا زیاتوي چې ترکیان عربي نه وایي. زموږ په چارواکو، پولیسو، د پولې امنیت پر ځای ساتونکي او پوست سره عربي ویونکي کسان یا عسکر نشته. که چرې د استخباراتو یا جاسوسي ایجنسی یا اداره ښه کار هم وکړي، نو نوموړی څېړنکار وایي چې زه ویلی شم چې کیدی شي 50 یا 15 فیصد جهادیان بیا هم ترکی ته راوړي. یا دیوي چې ترکی د روانده څخه د 3.5 میلیونه شامی کډوالو د هیواد په لویو لویو ښارونو کې قربتوب کوي. په دغه کې د جهادیانو د لټولو کار یو ډیر مشکل کار بلل کیږي. د ترکی پخوانی جنرال سولماس ترک وایي چې دا کار د روان دي څخه مشکل دی او دا چې نور به هم مشکل کیږي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده.
زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوري دی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړي نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.